نهدا ازادي راديو اوریدونکو السلام علیکم پروگرام ته بیا په خیر راغلاست دا ازادي راديو د 10 ساعت خبرونه دغه دی په افته بجې باندې پیل سو تر نو بجو به په دې خبرونه کې خبري مطالب لرو او په همدې خبرونه کې د یو ځانګړي ډراما هم حضرت خبرو چې په افغانستان کې پر ټولنیزو مسایلو بحث ور باندې کوو خو اول په مکرې د 10 ساعت د مهمو خبرونو سرخطه هغه افغان هیات چې له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و پرون ماښام کابل ته ستون سوی دی او پاکستانی چارواکو د افغانستان له امنیت سره د مرستې ژمنه کړې ده په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو جنرال وایي د اسلامي دولت په نوم وسله واله ډله یادایش شایي په دې هیواد کې په یوه ستر تهدید بدله سي د پاکستان پوځ هغه شپږ وسلوال پیدا محکوم کړل چې په پېښور کې پر یوه ښوونځي د حملې له امله مجرم پیژندل سوي وو او د پیسو نړیوال صندوق پر اروپایي اتحادیې فشار راوستی چې د یونان لپاره د پورونو د اسانولو پلان جوړ کړي پوره خبر نو واورئ هغه افغان هیات چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و پرون ماښام کابل ته ستون سو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دفاع وزارت سرپرست او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مشر پرون پاکستان ته ولاړل سو د اسلام آباد چارواکي د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملي اقدام ته واڅوي چې په افغانستان کې تروریستي حملې کوي د پاکستان د ملي امنیت او د بهرنیو چارو لپاره د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې له افغانانو سره د همکاري ژمنه کړې ده په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرو د افغانستان د امریکا د افغانستان کې د امریکا د پاوز یو لوی جنرال ولسن شافنر ویلي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش شایي په دې هیواد کې په یو ستر تهدید بدل سي د امریکایي جنرال پرون په کابل کې خپل دفتر د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ته پر ویډیو کانفرنس خبري کولې د ویلي چې داعش په افغانستان کې اوس مهال واړه پرمختګونه کوي خو او تر اوسه یې د داسې هماهنګۍ توان نه دی پیدا کړی چې په یو وخت کې له یوې سیمې په زیاتو ځایونو کې عملیات وکړي خو دا ډله په یو ستر تهدید بدلېدلی سي ټاکل سوی ده چې په افغانستان کې د امریکا د ټولو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپبل را روان منی سپینې ماڼۍ ته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي د افغانستان د وضعیت په اړه د جنرال کمپبل په رپورټ کې به په افغانستان کې د داعش د فعالیت څرنګوالی هم شامل وي د البانیا یو وګړی چې لوی تروریستي ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره له نیویارک پاکستان ته د تګ پر مهال نیول شوی و پرون په 14 کاله باندې محکوم شو دا سړی یو دېرش کلن دی په 2011 میلادي کال کې نیول شوی و د تیره میاشت اعتراف وکړ چې له تروریستانو سره یې د همکاري هڅې کولې څارنوالانو ویلي چې دی به له بند تر خوشې کېدو وروسته البانیا ته واستول سي دې سړی په 2008 میلادي کال کې په امریکا کې د استوګنې اجازه ترلاسه کړې وه او د نیویارک ښار په بروکلین سیمه کې اوسېدو امریکایي څارنوالانو ویلي چې دې سړی په 2011 میلادي کال کې لږ $1,000 د تروریستانو د ملاتړ لپاره پاکستان او افغانستان ته استولی وو د غوښتل چې قبایلو ته ولاړ سي د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې یو ایس اید د افغانستان د ښځو د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو لپاره $38 میلیونه مرسته کوي د یو ایس اید ادارې پرون د دغو مرستو تړون د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له خپلواک کمیسیون سره لاسلیک کړ افغان چارواکي وایي چې دا مرستې به په 15 کلن پروګرام کې د پوهنتونونو د 3000 ښځینه فارغینو په مسلکي روزنه مصرف سي له بله پلوه د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظري وایي له ښځو سره د امریکا د مرستو د مناسبې څارنې اړتیا ده میرمن نظري پرون په پروان کې د ازادي راډیو خبریال ته په ځانګړې مرکه کې وویل
فقط ما نظارت میکنیم ایره ما فقط نظارت میکنیم که
موږ دغه مرستي څارو څو دا راته څرګند سي چې هغه کسان چې له موږ سره دغه مرستو قراردادونه کوي خپل کار سم تر سره کوي کنه د افغانستان د ښځو چارو پر وزارت وخت نا وخت د انتقاد کې چې فعالیت تر ډیره هدا په شارونو پوری محدود دی او په اسد آباد کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کرهنې پوهنځی او دغه پوهنتون د لیلیه ودانۍ پرانستل شول د دې ودانۍ د پرانستلو په غونډه کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریدې محمد وویل
کما بودجه چې د لوړو زده کړو وزارت لري واقعا مونږه جدي ستونزو سره مخامخ یو اما سره د دې ستونزو په لومړي قدم کې
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون په 1909 مریض کال کې پرانستل شوی دی دا پوهنتون 15 پوهنځي لري چې 4000 محصلان زده کړه پکې کوي ازادي د پاکستان پوز پرون هغه شپږ وسلوال پیدا محکوم کړل چې په پېښور کې پر یو شوندي د حمله په تور نیول سوی او بیا په پوځي محکمه کې مجرم پیژندل سوی وو. په دې حمله کې 115 تنه وژل سوي وو چې اکثر یې زده کوونکي وو. پوځي محکمې یو بل مجرم په عمر قید محکوم کړی دی. د پاکستان پوز پرون پر خپله ویبپاڼه ولیکل چې د کسانو ته مناسبه سزا ټاکل سوې او د استیناف د غوښتلو حق لري. دا کسان د پوز په محکمه کې د بندو دروازو شاته محاکمه سوي چې د ځای او نیټې په اړه یې معلومات نه دي ورکړل سوي. د بهرنیو اړیکو او د ملي امنیت لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به د اگست په 23مه هند ته ځي او د دواړو هیوادونو د پیچلو اړیکو د ښه کولو لپاره به له هندي چارواکو سره خبرې کوي. د هند او پاکستان صدر اعظمانو نریندرا مودی او نواز شریف تیره میاشت په روسیه کې ولیدل او د خبرو د یو نوي پړاو پر پیلې موافقه وکړه، خو تر دې موافقې وروسته په کشمیر کې په سرحدي سیمو کې څو وسلوالي نشتې سوي دي. سرتاج عزیز به په نوي ډیلي کې د هند د ملي امنیت په چارو کې د صدر اعظم له سلاکار اجیت دوال سره وګوري. نوي ډیلي او اسلام آباد له 1948 میلادي کال راهیسې چې پاکستان تاسیس سوی دی درې واري په خپلو کې سره نشتې دي. د پیسو نړیوال صندوق پر اروپایي اتحادیه فشار راوستی چې د یونان لپاره د پورونو د اسانولو یو پلان جوړ کړي. د ادارې ویلي چې یونان ته یوازې په هغه صورت کې نور پور ورکولای سي چې دا هیواد د پورونو د بوج اخیستلو توان ولري. د پیسو نړیوال صندوق او اقتصادي څارونکي باور لري چې یونان به هیڅکله د دې توان ونه لري چې خپل اخیستي پورونه پرې کړي، خو جرمني او د اروپایي اتحادیه یو شمېر غړي هیوادونه د یونان د پورونو د بخښلو څخه ډډه کوي او وایي چې د اتحادیه د اقتصادي چارو په اصولنامه کې داسې اقدام ځای نه لري. د پیسو نړیوال صندوق د یونان په څیر هیوادونو ته چې د مخکنیو قرضونو تر ستر بار لاندې وي پور نشي ورکولی. د امریکا متحده ایالات وایي په دې اړه چې د اسلامي دولت په نوم مسلوالي ډلې داعش په عراق کې د کوردي ملیشو پېشمرګه پر ضد په جګړه کې له زهرجن مسترد ګاز کار اخیستی څیړنې کوي. دا به اول وار وي چې شاید د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې ممنوع کیمیاوي وسلې ترلاسه کړې وي. وال ستریټ ژورنال خبرونې پرون د یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي په حواله وویل چې په دې اړه معتبر معلومات ترلاسه شوي دي. دا شاید د ګاز په سوریه کې ترلاسه کړی وي، ځکه د سوریه حکومت دوه کاله مخکې دا ومنله چې داسې ګاز لري، خو دا امکان هم شته چې په عراق کې ترلاسه کړی وي. کوردي چارواکي وایي وړمه ورځ د عراق د اربیل ښار په 8 کیلومتري کې د مخمور په سیمه کې پر کوردي ملیشو د مسترد ګاز حمله شوې ده. د جرمني د دفاع وزارت وایي لشته لږه شپې ته پېشمرګه اسکرو ته سالنډي پېښه سوې چې د کیمیاوي وسلو د استعمال یو علامه ګڼل کېدلی سي. او د کرویشیا د بارنوی چار وزیر وسینا پوسیچ وایي چې په مصر کې د یو کروات وګړي تومیسلاف سالوپیک په برمته کولو کې دوه وسلوالي ډلې لاس لري. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو یا داعش د اګست په 15مه یوه ویډیو خپره کړه چې په هغه کې تومیسلاف سالوپیک د مرستې غوښتنه کړې وه. د داعش وړمه ورځ اعلان وکړ چې په مصر کې د دوی ملاتړ کوونکو د سالوپیک سر پرې کړی او د هغه د جسد عکسونه یې پر ټویټر خپاره کړل، خو د کرویشیا د بهرنیو چارو وزیر د سالوپیک د مرګ خبر نه دی تایید کړی. دا وایي موږ تر اوسه دا یقین نه لرو، ځکه مصري چارواکو او زموږ خپلو سرچینو دا نه ده تایید کړي چې هغه عکسونه چې پرون خپاره سوي د تومیسلاو سالوپیک دي. خبرونه ختم سول. دا ازادي رادیو ده. نن د جمعې ورځ ده، د اگست میاشتې 14مه ده او د اسد له 23مې سره برابر ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې سات خبرونه مترنو بجو ده او ترنو بجو د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته په دې خبرونه کې بیا هم معلومات وړاندې کوو. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې بو اوري چې هغه هیات چې پاکستان ته تللی وو ټول پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي کابل ته ستون شوی دی. رپورټونه وایي چې د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د صدر اعظم نواز شریف سلاکار د افغاني هیات سره د همکاریو ژمنه کړې ده او په افغانستان کې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په دې اړه به یو رپورټ واوري چې په افغانستان کې د امریکا د پاوځ لوی جنرال ویلسن شوفنر ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسواله ډله داعش شای په دې هیواد کې په یو ستر تهدید بدله شي. په عین وخت کې به واوري چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پرون یو پیغام خپور کړی او په هغه کې د طالبانو د نوي مشر بیعت کړی دی.
فإني بوصفي أميرا لجماعة قاعدة الجهاد أتقدم إليكم ببيعتنا لكم.
په دې خبرونه کې به هم دراز د رپورټونو ترڅنګ د دیونی ځانګړي ډرامه خبرو او د ډرامې تر خبرېدو وروسته تاسو کولای شئ چې په همدې موضوع باندې په بحث کې هم ګډون وکړي. پورا خبرونه مو تر نهو بجو پوری ده. پا افغانستان که دا امریکا دا پاوز لوی جنرال ویلسون شوفنر ویلی چه دا اسلامی دولت پونوم وصلوال دله یا دا شایی پا دی هیواد که پی وستر تهدید بدل سی. دا امریکایی جنرال پرون پا کابل که لخپل دفتر دا امریکا دا دفاع وزارت پنتاگون تا پر ویدیو کنفرانس خبری کولی. دا ویلی چه داعش پا افغانستان که وس محل واړه پرمختګونه کوي خو تر او تر اوسه یې د داسې هماهنګۍ توان نه دی پیدا کړی چې په یو وخت کې له یوې سیمې په زیاتو ځایونو کې عملیات وکړي، خو دا ډله په یوه تهدید بدلېدلی سي. د امریکایي جنرال په وینا د امریکا متحدو ایالاتو ته څرګندېږي چې د داعش توان زیات سوی، خو هغه ځای ته لا نه دی رسېدلی چې د عراق یا سوریه په څیر په افغانستان کې هم پراخ عملیات وکړي. دغه امریکایي جنرال ویلي موږ دا امکان پکې ګورو چې په جدي او زیات تهدید بدل شي. جنرال شوفنر زیاته کړې چې داعش په افغانستان کې طالبانو سره په کنټرول جنګیږي چې ملکی افغانان یې په منځ کې راګیر دي او بې ثباتي زیاته کړې ده. خو جنرال شوفنر ویلي دا هغه امنیتي مسله ده چې موږ یې د حل لپاره د افغانستان د حکومت سره مرستې ته متعهد یو. په افغانستان کې د امریکا د پوځ دغه ویاند جنرال شوفنر ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کمبل به را روان منی د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه سپینې ماڼۍ ته خپل معلومات وړاندې کړي. د جنرال شوفنر په وینا جنرال جان کمبل به سپین ماڼۍ ته په خپل رپورټ کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه د داعش د فعالیت معلومات هم وړاندې کړي. د امریکایي جنرال ویلي په افغانستان کې د داعش فعالیت هغه مسله ده چې امریکا به یې په وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره همکارۍ ته تعهد ټینګ وساتي. د فرانسې خبري اژانس فرانس پرس وایي د امریکا پوځ د افغانستان په ختیځو سیمو کې چې د داعش ډله د خپل فعالیت د پراختیا هڅې کوي او د طالبانو د جلب و جذب هڅې کوي د بې پیلوټه الوتکو په وسیله حمله کوي. فرانس پرس ویلی دی چې په ختیځ کې د داعش د ډلې یو شمیر مرکزونه وشتل شوي دي چې په هغه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش د ډلې مشر حافظ سعید هم وژل سوی دی. د ازادي راډیو په خبرونو کې به ورسته تاسو ته په دې ارتباط د افغانستان د حکومت دریځ هم وړاندې کړو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ستاسو خپل راډیو ده. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیل سي، د ماښام تر 8 بجو پورې تاسو د خبرونه اوریدلی سي او بل هر وخت پر انټرنیټ اوریدلی سي. د ازادي راډیو د ویب پاڼه ادرس دی www.azadiradio.com. د افغانستان یو هیئت چې پاکستان ته پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره تللی و پرون کابل ته ستون شو. په دغه هیئت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او د افغانستان د ملي امنیت ادارې مشر شامل و. دوی په پاکستان کې د دغه هیواد د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د صدراعظم نواز شریف له سلاکار سره کتلی دي او د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز له افغانستان سره د امنیت په ټینګولو کې د همکاري ژمنه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال زبی شفق په دې اړه پېښور رپورت لري.
پاکستانی رسنۍ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان قاضي خلیل الله په حواله وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو او ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز له افغان پلاوي سره په لیدنه کې په کابل کې وروستي تروریستي بریدونه غندلي او همداراز دواړو خواوو د سولې د مذاکراتو پر ځنډېدل لړۍ هم خبرې کړي دي. که څه هم افغان چارواکو لا تر دې دمه پاکستان ته د خپل سفر او لاسته راوړنو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې رسنیو ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اغیزمنې او ګټورې وې. په خبر پاڼه کې راغلي چې په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز افغان پلاوي ته ویلي پاکستان له افغانستان سره د مثبتو او مخ په ودې اړیکو رامنځته کولو لپاره ژمن دی او همداراز چمتو دی چې د ټولو ستونزو په اورلو کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. دواړه هیوادونه باید پر یو بل باور ولري او غوران کارو ته چې د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه کوي موقع ورنکړي. عزیز په سیمه کې د توریزم د ریښو ویستلو او ګډو ننګونو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو همکاریو او هڅو زور راوړی او همدارنګه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې پروسې سره د هر ډول ممکنه مرستو ډاډ ورکړی. کوسوم افغان چارواکي ویلي ول چې دغه افغان پلاوی بل پاکستاني مقامات سره د ورستي تروريستي پیښو په اړه ځینې شواهد شریک کړي، خو پاکستاني چارواکو لا تر دې دمه په اړه سندي دی ویلي. له بلې خوا د پاکستان یو دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی د هیواد ډان خبري اجانس ته ویلي، پاکستان افغان پلاوي ته ډاډ ورکړی چې که چیرې د کابل په وروستیو بریدونو کې د پاکستاني کړیو د لاس لرلو شواهد ترلاسه کړل، نو هرومرو به یې له کابل سره شریک کړي. پاکستانی رسنۍ همداراز وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سیمې افغانستان د سولې او ثبات او د تروریزم د مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان پر ګډو همکارۍ ټینګار کړی دی.
و امرودل چې پاکستان له افغانستان سره د همکاري ژمنه کړې ده. د افغانستان څخه دغه هیئت په کابل کې تر تروریستي حمله وروسته پاکستان ته ولاړ. د افغانستان ولسمشر وویل پاکستان باید د تروریستي ډلو پر ضد عملی اقدام وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې پاکستان په عمل کې دا ثابته کړي چې په افغانستان کې د هغو تروریستي ډلو پر ضد عملی اقدام کوي چې په افغانستان کې حمله کوي. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د دې توان لري چې د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي. دوی وایي چې د دوی ځواکونه پیاوړی روحیه لري او په ښه موقف کې دي. خو د افغانستان امنیتي ځواکونه هم ځینې ستونزې لري چې په هغه کې د افغانستان د هوایي ځواک کمزورتیا یوه عمده ستونزه ده. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران د افغانستان د امنیتي ځواکونو د فعالیت په اړه یو ځانګړی رپورټ برابر کړی چې په ګډه به سر واورو.
د افغان امنیتي ځواکونو د پام وړ ټولو پرمختګونو سره اوس هم لیدل کیږي چې دا ځواکونه د تجهیز په برخه کې جدي اړتیاوې او ستونزې لري. داسې چې ډیر کله پلي ځواکونه په اوسنیو سختو شرایطو کې نشي کولی چې د هوایي ځواکونو لازمې مرستې ترلاسه او د دښمن په مقابل کې له درنو وسلو سره وجنګیږي. د ملي دفاع وزارت هم مني چې د ځمکنیو ځواکونو په برخه کې جدي ستونزې نه تر سترګو کیږي، خو په ډیرو برخو کې لا هم هوایي ځواکونه په بشپړ ډول فعال نه دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د ازادي ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې ټولو سره افغان ځواکونه د تیری په حال کې دي او په لوړې روحیې سره جنگيږي.
د افغانستان وسلوال ځواکونه اوس د تیری په حال کې دي. موږ پلان سوي عملیات لرو، نو اردو په شمو موقف کې دی او موږ د ځمکني ځواکونو په برخه کې کوم جدي ستونزه نشته. خو د هوایي ځواک په برخه کې ستونزې لرو، ځکه چې د هوایي ځواک ځینې برخې لکه رادار، توپچی، د بمبار پیوړی تایرې چې ملاتړي وي لا فعال سوي نه دي.
ښاغلی
وزیری وایي له هغې وروسته چې د هیواد امنیت ټولې چارې په ګوښې ځان افغان ځواکونو ته پاتې شوي، د وسلوالو مخالفینو فشار ډیر شوی او د افغان ځواکونو مرګ ژوبله هم لوړه شوې ده. هغه وایي چې افغان ځواکونو ثابته کړې چې وسلوال مخالفین د دې توان پیدا نه کړي چې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. که د دفاع وزارت د هوایي ځواک تجهیز د ستونزې په ډول یادوي، د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په تخنیکي برخه کې عصري امکانات نه لري. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرایط دا ایجابوي چې په تخنیکي برخو کې نور وسایل ولرو، خو بدبختانه هغه څه چې موږ ورته نن ورځ اړتیا لرو هغه کافي نه دي. مثلا د ماینونو په کاشف او د سرحداتو ساتنې په برخه کې نوې ټکنالوژي ته اړتیا لرو. په همدې ډول په هوایي برخه کې هم اړتیا احساسیږي چې باید ورته پاملرنه وسي.
د ارقامو له مخې افغانستان دمګړی شاوخوا 3.5 لک امنیتي ځواکونه لري چې له دې ډلې 1.5 لک ملي پولیس او نږدې 1.5 سره نور سیمه ییز پولیس تشکیلوي. که امنیتي دغه وزارتونه په ځینو خاصو برخو کې د ستونزې یادونه کوي، بل خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ډیر امنیتي ځواکونه د کمو امکاناتو، نه پاملرنې او کمزوري مدیریت څخه ستړي ښکاري او د ځواکونو له لیکو وځي. داسې راپورونه خپاره شوي چې له همدې امله هره میاشت شاوخوا 4000 ځواکونه د ملي پولیسو او اردو له لیکو وځي، خو دا هغه موضوع ده چې دفاع وزارت یې ردوي. په همدې حال کې د ملي امنیت ریاست بیا وایي چې د هیواد امنیت د ساتنې لپاره له هرې ممکنې لارې هڅې کیږي. د دې ریاست ویان حسیب صدیقي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به پیاوړی عمل وکړي او هیڅوک نشي کولای چې د پرمختګ مخه یې ډب کړي.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خپل وطنوالو د ساتنې، د هیواد د ارضي تمامیت، د امنیت د تامین او اساسي قانون څخه د دفاع په خاطر د هر ډول ممکن تکتیک څخه استفاده وکړي.
ښاغلی صدیقي وایي که څه هم ملي امنیت په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو په کنټرول نه دی بریالي شوی، خو په ټوله کې دوی زیاتې لاسته راوړنې لري. د معلوماتو له مخې د ملي امنیت ریاست په تیرو دریو میاشتو کې 1548 تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي او نږدې 10000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي یې ضبط کړي دي. خو له دې ټولو سره خلک وایي چې په همدې امکاناتو افغان ځواکونه نشي کولای د خلکو امنیت او د هیواد پولې وساتي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د ځواکونو تجهیز ته کار وکړي او په دې برخه کې تر نړیوالو قدرتونو لاس وغځوي.
امنیتي ځواکونه چې تجهیز نشي سوله نه راځي، دوی سره کوم سلا او طاقت نه وي، دوی نشي کولای د خپله خاوره وساتي.
زما په خیال باندې هغوی دومره صحیح وسلې نه لري چې کشف وکړي. د دې لپاره موږ او تاسو دومره تکلیف یو. زموږ دا مشران ځان تجهیز کی د امریکا نه، د ملل متحد نه، د نورو نه وغواړي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او ناټو د 14 کلن پوځي ماموریت څخه وروسته د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د ټول هیواد امنیت چارې افغان ځواکونو په خپله غاړه واخیستې. لاغې نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ماموریت د غوڅ ملاتړ ماموریت دی چې له مخې افغان ځواکونو ته د زده کړې او مشورو ورکولو لپاره شاوخوا 14000 ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې دي. په داسې حال کې چې پوخا جنگ ډیر شوی او د نړیوالو ځواکونو رول هم محدود دی، نو سوال دا دی چې افغان ځواکونه څه او څه ته ډیر اړتیا لري. نظامی څیړونکی محمد اسحاق اتمر وایي افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم سره په جګړه بوخت دي او په کار ده چې د نړیوالو لویو قدرتونو اوږدمهاله مرستې ولري.
فداکاري و سربازی را کې
هغه قرباني چې زموږ ځواکونه کوي د قدر وړ ده، ولې کافي نه ده؟ موږ په لوی جنگ کې ښکېل یو، نو په کار ده چې موږ کافي امکانات ولرو او ځواکونه باید ښه امتیاز ولري. په همدې ډول هغه ستونزې چې دوی لري باید ختمې سي. د هوایي ځواک شملاتړ او د نړیوالو قدرتونو ژمنې ولرو.
تعهدات کشورای بزرگ جان داشته باشیم.
په بیلابیلو ولایتونو کې یو ځای څو جګړې او د افغانستان په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت په نامه د جنگیالیو فعالیت د دې سبب شوی چې افغان ځواکونه څو ځای په جګړو بوخت شي او د تجهیز په اړه بحث راپورته شي. له دې سره د ولسی جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغانستان جنگ د سیمې او استخباراتو جنگ دی، چې افغان حکومت هم باید په وړاندې نړیوال مرسته کوونکي ولري. د دې شورا یو غړي عبدالقادر ځاځي وطندوس ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ د کمیدو لپاره باید د تروریزم په ملاتړ هیواد فشار راشي او له دې پرته بل لار جنگ کمولای نشي.
دا د استخباراتو او سیمې جنگ دی. زموږ سیاسیون باید د نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي، ځکه ټولو ته معلومه ده چې د تروریزم ریښې چیرې دي او څوک هغه پالي. نو پکار ده چې نړیواله ټولنه فشار راوړي او له هغې پرته زه فکر نه کوم چې که موږ هر څومره تجهیز او ځواکونه مو ډیر شي دا جنگ ختم کړای شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې روان جنگ د افغانانو ترمنځ جنگ نه دی، بلکې وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه مخې ته بیایي. د چارو کارپوهان وایي نړیوال هیوادونه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري باید د افغان ځواکونو تجهیز ته پام وکړي، ځکه دا ځواکونه د تروریزم ګواښ د کمیدو لپاره په لومړي خط کې له سختو شرایطو سره جګړه کوي. دا څېړونکي وایي چې د افغان ځواکونو د تجهیز ژمنې تر څنګ نړیواله ټولنه باید د تروریزم په پالونکي هیواد فشار راوړي، تر څو له دې لارې هم د جګړې لمن ټولېدو ته زمینه برابره شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسی در ازادی رادیو خبرونی آوری. د ازادی رادیو آوردونکو د دې ساعت خبرونه مو تر نوه بجودم په پوره نیم ساعت په تاسی ته د مهمو خبرونو لړنیز وړاندې کوو. تر هغه وروسته د دې اونۍ ډراما خبرو او تر ډرامې وروسته بحث لرو چې په هغه بحث کې به تاسی هم ګډون کولای سئ. پروګرام ته د ټلیفون شمیرې به د بحث تر پیل مخکې درته اعلان سي. خو اوس یو بل رپورټ لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د ننه د امریکا لوی پوځي جنرال ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسله واله ډله یا داعش شایي په افغانستان کې په لوی خطر بدل سي. د القاعده د تروریستي شبکې مشر ایمن الزواهری پر خپلو پلویانو ژغ کړی دی چې د طالبانو د نوي مشر درناوی وکړي. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور ته بیعت وکړ. الزواهری دا خبره په هغه بیان کې کړې ده چې په انټرنیټ کې په خپل ژغ خپور کړی دی. ایمن الزواهری په دې بیان کې ملا منصور مخاطبوي او وایي
فإني بوصفي أميرا لجماعة قاعدة الجهاد أتقدم إليكم ببيعتنا لكم.
زد القاعده جهادی امیر پتوګه تاسو ته خپل بیعت وړاندې کوم د شیخ اسامه او د هغه د شهیدان ورونو د لاروی پایس چې د امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد بیعت یې کړی وو خدای پاک دې پر ټولو رحم وکړي.
محمد عمر مجاهد
د تیر کال سپتمبر میاشتې را وروسته دا د ایمنت زواهری پونم لومړی پیغام دی چې خبرې شي. دا پیغام لس دقیقې دی. د القاعده شبکې مشر دا اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د طالبانو یو شمیر مشرانو د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی او دوی غواړي چې د ملا محمد عمر له دوو زامنو عبدالمنان او ملا یعقوب څخه یو د هغه ځای ناستی شي. بل لور ته د دغو اختلافاتو له کبله ځینې طالبان له داعش سره یو ځای شوي دي. په افغانستان کې امریکایي برید جنرال ویلسن شوفنر د پنجشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د اوس لپاره داعش په افغانستان کې لاره موندلې ده، خو دا ډله په دې هیواد کې هغسې پیاوړې نه ده لکه په عراق او سوریې کې چې پراخې سیمې لاندې کړې دي، اما دا ویره شته چې په راتلونکي کې په یوه لوی ګواښ بدله شي. برید جنرال شوفنر بیا وویل چې داعش په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه دی چې د دې جګړو قربانیان بیا هم افغانان دي. شوفنر زیاته کړه چې دا یوه امنیتي مسله ده او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ژمن دی چې له افغانستان سره د داسې ستونزو په مخنیوي کې مرستې وکړي. داعش ډلې ته لویدیځ د القاعده په سترګه ګوري او د اسوشیټد پرس اژانس په باور سربیره پر دې چې په نویمو میلادي کلونو کې القاعده او طالبان ډېر سره نږدې متحدان وو، خو د طالبانو هدف یوازې افغانستان دی او القاعده ډله غواړي چې په ټوله نړۍ کې پر لویدیځو هدفونو بریدونه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د آزادي رادیو اوریدونکو د دې ساعت خبرونه مو تر نو وجوده کته سره غواړي. آزادي رادیو پر انټرنیټ واوري نو د آزادي رادیو د ویب پاڼه آدرس دی www.azadiradio.com. د افغانستان د لوړ زده کړو وزیر کونړ ته تللی وو او هلته د سید جمال الدین افغان د پوهنتون د لیلیه ودانی پرانیسته او د کرهنی د پوهنځي ودانی هم پرانیسته. دلته د افغانستان د لوړو زده کړو پر ځینې په برخه کې د خپلو سنزو په اړه د کونړیانو سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د دې جریان رپورټ وړاندې کوي.
په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استاذ استاذ محمد تویباتا په پونتون کې شته ستونزې داسې بیان کړي.
ستونزې او مشکلات د سید جمال الدین افغان په پونتون کې نهایت زیات دي. یو دا چې جمله 15 پونځي لري او د 15 پونځي د جملې نه 2 پونځي چې دي تعمیرونه لري او 3 پونځي چې دي د ودانې نه لري. د هاتې دیوان نه لري، استنادي دیوان نه لري، د انجلو لیلې نه لري، تحقیقاتي مرکز نه لري. سلويخت استادان داسې دي چې هغه کمبود دي.
په ولسی جرګه کې د کونړ وکیل حاجی سخی مشوانی وویل د سید جمال دین افغان په هونتون 15 په هونځي لري. په یاد په هونځیو کې یو خزینه استاد نشته چې لامل انجونی ل یو شمیر ستونو سره لاسوګری واندی.
وکړه دا غواړي چې دلته ستا یو خور یو لور یو مور هغه ډاکټر شي هغه استاد شي، نو دا غي د پاره زمينه نه برابر شوي او خلک په دې راړه چې خپل بچیان په هونتون ته ولېږي، خپل لونو یې ولېږي. ستا په ته استادانو کې یو خزانه شته چې هغه استاد را او د دې په همدون نه پاره شوی دي، خو زمينه د دې د برابر شوی چې هغه راشي او دلته دې خپل خلکو لپاره خدمت.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وویل د هلکانو لیلیا درې ودانۍ او اته د هستوګنې خونې لري چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې او دوی پرانیستله، خو اوس هم پکې یو شمیر ستونزې شته چې محصلین پکې نشي اوسېدی او باید چې یادې ستونزې زر تر زره حل کړې شي.
نن موته محصلین وایي چې څو کاله کېږي چې لیلیا تعمیر کار دوام کړی دی، څو کاله په دې باندې تیر شول. نن بیا د مل حضور ورته مخ کی کوچ زه ضرورت نه لرم، زه برق نه لرم، زه البسه نه لرم، زه لوجستیکی مواد نه لرم. نه دوستانو تحصیلات عالی وزارت په دې باندې مکلف دی چې لیلی افتتاح کوي د خلکو ستونزې هغه ضروري سامان آلات باید په اختیار کې ورکړي، که ورنه کې دغه د کونړ ولایت اداره د خلکو سره لاس ګریوان کوي.
د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر فریده مومن ژمنه وکړه چې د پوهنځیو د شمیر زیاتوالی، د ودانیو جوړول، د نجونو د لیلی جوړول او د هلکانو د لیلی د ستونزو هواري ته به لومړیتوب ورکړي.
او اوسم ستاسي څو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولی دي.
حقیر لګرم سیر لیکي زما په نظر پاکستان ته افغان چارواکو ډیر سفرونه وکړل خو هیڅ ګټه یې و نه کړنو ک ولسمشر اشرف غنی غواړي چې دغه سي حمله پر افغانستان باندې سي باید افغانستان امنیتي ځواکونه شته تقویه کړي. نورزی له بکوا څخه د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ څخه لیکي د افغاني ارزښت ولې کم سوی دی. جانباز فهیم له زابل لیکي د باثبات او پر ځان بسیا افغانستان لپاره زده کړه ډیره ضروری ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په مقری د ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته. هغه هیات چې پاکستان ته تللی و څو له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر امنیت او په افغانستان کې پر موجودو تهدیدونو خبرې وکړې کابل ته ستون شو. د امنیت او بهرنیو چارو په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ژمنه کړې چې د افغانستان د امنیت له ښه کولو سره به همکاري کوي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو لوی جنرال ویلي چې د افغانستان د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش شای په افغانستان کې په یو ستر تهدید بدل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر په اسد آباد کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د لیلیه ودانۍ او د کرهنې پوهنځي ودانۍ پرانستلې. د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو ادارې یو سیر د افغانستان د شوزو د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو لپاره 18 میلیون ډالره مرستې ژمنه وکړه. د البانیا یو غړی چې لوی تروریستي ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره له نیویارک پاکستان ته د تک پر مهال نیول شوی و پرون په 14 کاله بند محکوم شو. د غسړی غشتل چې د پاکستان قبایلو ته ولاړ سي. او د پیسو نړیوال صندوق له اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې ده چې له یونان سره د پورونو په پرې کولو کې مرسته وکړي کنه د هیواد ته پور نشي ورکولای. او د خبرونې دغه دوهم نیم ساعت مو ډراما لرو. په دغه ډراما کې اول واورئ چې پر کومه مسله باندې بحث کیږي، بیا به وروسته د دغه ډرامې په موضوع باندې ستاسو نظرونه هم اورو.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې قدیر د خپل لور د واده د خبرو د پاره نارینه وغوښتل او وی ویل چې دا د ښځو کار نه دی. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې قدیر د احمد د واده په اړه څه تصمیم نیولای.
ګلاله خورې له لوګې مې په خېټه کې تالند کیږي.
بس ډوډۍ هم تیاره ده احمد لالا، اوس دې هم ډیر اصله راته وکړه.
خبره دا ده چې اوس مې له طاقته ووته.
دا ده ډوډۍ هم تیاره شوه.
اوهو داسې کوي داسې کوي، دومره لوښي دې یو ځای په لاس کې نیولي.
لا 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 دا مې مستو کاسه رانه در واخله.
ټول ځای مې په مستو کا کړ.
خیر دی لالا، زه اوس په یوه شیبه کې پاکوم. ته ډوډۍ در واخله، دسترخوان مې درته هوار کړی.
مور شم ګلالۍ خورې، ډوډۍ نه خورم، اشتها مې وسوځېده. دا کړي لاس مې سما یاري نه کوي.
نه نه لالا، ما کاسه سمه په لاس در نه کړه، زه کول وېده.
نه خورې، ځان مه ملامتوه. زه خو حیران یم چې ټول عمر به په دې اولاد څنګه تېروم چې دومره وړوکی کار نشم کولی.
لالا داسې مه وایه، زه چې دوه لاسونه لرم په ورځ کې یوه پیاله دوه قاب درې کاسې رانه لویږي او ماتیږي.
حساب دې ورته نیوله ګلالۍ خورې، دا زما لپاره وایې چې په خپل یو لاس خفه نه شم.
نه رښتیا وایم لالا.
ګلالۍ خورې، ما خو هېڅ وخت مور شکایت نه دی اورېدلی چې وایي د ګلالۍ له لاسه په کور کې روغ لوغی راته پاتې نه شو.
ښه، دا مې دنیا خبره کوي چې هر وخت مې وږمې ترورته کوي.
او یو ګیلاس اوبه خو راکه خورې.
ښه اخي، سړیا تازه اوبه دي. هغه د جګ مې هم تیار راوړی دی.
های خورې، خپل غم پټوي، غواړې ما خوشاله کړي.
لا لا اوبه در واخله زبا ورشم چه مرده میراغلل ولی موری دل الله خو سر جنجال وکه واده ندر کوی
اولوری ده سالی که خود تکه مسلمانی نشتا
موری وایا اولی چی ویل
لوری ده احمد خو سر ویل چوز خود زوی نیم سره شو یا به بلبر تو برابر را کوی او یا به هیچ لور ندر کوی
موری
خدایا
درست سه شوی
لوری احمد لالا ده کوتا که و
موری
چیز ما خبری نیوی ابری دلی
چین از منظری زری دست روزه رو تنهونه دلاور ناز پزیمتن موسا گل وحی بیلونه چین از منظری زری دست روزه رو تنهونه گل محمد گرزی وزگار ملنگ گل گتی کوینه
یار ملنگ اگه شپا میست نیریگی توای اخه
طول جوان خوی واشپا نده کوم اشپا
اگه نسیم زوانی مرگ بنده چی دقلات اومد باشو توای اخه اگه ششپا پا طول جوان که نوارا بند را غلی چی یار وقت دو بولگه ولو خواه تروانی اگه برا پزرشی
او موسا گولا یارا اگه دیر بدا پیخوا دی خدای بخیل نسیم بدبختی لاما اگه وقت پایل شوا
او د بادو موګای خان د لاور خان و نه نه څه نه وایم په مالک پسې بد ویل ګناه ده ته وایښه
که ته څه ووایې که یې ونه وایې دا خبره ښکاره ده چې نسیم د لاور خان له لاسه ووهل شو او د هغه د زوی له خوا ووژل شو
خلی شه ملنګه که څوک مو خبرې واوري بله ورځ به د لاور ته ووایي او زړه به مو له شړومبو راته بد کړي ته وایښه
چی بدو تا بد و نوایو سبا ور تا وایو چی دی قدیر تا وگورا اوز دخپل ملامتی هم نمانی
کم قدیر کم ملامتی
دی احمد خسر قدیر در خیا
خخا اما آقا چی وقتی گختل خپل لور زن تا بدل کی توایا خا
هو هم داشا دل لور خوی بدل نکلا خودم را والوار پریکی خود چی احمد تو رکوالای نشو لال زن ور و بو تا واچو چی پیسی پیدا کرد آغا دخپل ایزان تا باو برباد
او دیر ور تا خپا شون کسی را تا وکره ویلی لاس می ده قاچه اخباران سر پا کار که پریشو تا ویخه
موسا گولا رز دوبو ورده و اخلاق چسوی
در اخلاق چشو ده بیل می چشو
ده اغا ده ما ور خطا کیگه دوم را و بوم ندی چی کلای بیوسی
نگوالم ده دلاور خان ده توب خلیه ده برابر شم اگه خواستی هم و زخمیز برای ده تو ایکا
هی سید اوروره
ولی جانه بنده تقپلی واسی پرده ده نجاره دستگاه جوڑه ول خود سواره خبره نده
سید اوروره دیر خپایم هر سونه چی چر ورته و هم لاره نشم پیدا کولای
و چورت و حلو چه نجوریگی دا فکرونه لسارا او باسه
احمد اخره تو خمی او خبره وکه
ولی جان ماما زه سو وایم تا خو خپل کو خخ وکر چه و نشو نبا کیگی نو پریده ای
احمد خشو چه دخلی خود او خبره او اتلا
خدا چه خبره را تا وکره چه که ور سر وی منم باید پلته و همه خلاص مان تا وینیزم
هسی بیمانه جوانده که خوی او که بد هسیم تیریگی
احمد اخرایه وی تا حرکتو که خدای ببرکتو کی و جوان که خو کوشش بکار ده
کوشش بکو فقیر تا که یوا دروازه تڑلی وی سل نوری خلاصی وی که دا لاره و نشوه بلا لاره تو ولی دومره ورته خفایی
ریختیا سهیده وروره پرون مازیگر می جان محمد ولیده ویلی ده تعمیر کار خلاص ده د نجاره کار پاتې و غوښتل یې نجار سره خبرې وکړي
د نجار سره یې څنګه خبره کوله
د تعمیر ټوله نجاري په اجاره ورکوي
هی ته صبر صبر کار په اجاره ورکوي خپل هغه استاد ته یې ورولی چې هغه اجاره ورسره ومني
سعیده نو په دې کې څه د خوشحالۍ خبره وه چې دومره ټوپ دې ورته ووهه
هو که نه دا څه
ولې جانه له هغه استاد سره به دې خبرې وکړو د تعمیر نجاری به پیجاره واخلی، ستا هغه ارمان به هم پوره شي.
په مطلب خو دې پوه شوم، خو لږ سم راته وایه چې زموږ به یې په کومه برخه کې ګټه وي؟
کار به زموږ په واسطه استاد واخلي، یعنې کار به موږ ورته پیدا کړو. دا شوه د هغه ګټه.
او ستاسې ګټه؟
زموږ ګټه به دا وي چې موږ به ورسره کار کوو او هغه دې په همدې موده کې خپل کسب موږ ته رازده کړي.
دا څوک دلته ده؟ شاګلی وریندارې؟ دا ولې غږ نه کوي؟ شاګلی وریندارې؟
ها څه دې نور نو څه رانه غواړی؟
ولې
پریمی د ګلجانې چې لاړه شم
وریندارې جار دې شم، راځه چې کور ته لاړ شو، لږ دمه به جوړه کې بیا به لاړه شئ کور ته.
نه نه زما دمه نوره نه جوړیږي، آرام دلته په دې کلی کې.
ولې چیرته تللی وې؟
زما ستاسې په کلی کې نور څه دي؟ حیدرې ته تللی وم د نسیم زوی قبر ته مې.
خدای دې صبر درکړي، نسیم وراره خو موږ هم په زړه سری کړو. کله چې ګلالۍ وینم زړه مې ورته ټوک ټوک کېږي.
ګلالۍ خو ماته د سترګو اسغی ده، همدا اوس ګودر ته روانه وه چې ومې لیده، په سترګو مې توره شپه سوه، اور مې د سترګو ورته بادېده.
هغه کم بخت لارې خوانه کباب شوه، مور خو یې بیخي په ډېرو غمو پخه شوه.
څه چې پې راځي نه پې خفه کېږم، زما ښایسته زوی د همدې ګلالۍ له لاسه تورو خاورو ته لاړ.
شاګلې وریندارې داسې مه وایه، د ګلالۍ غریبي څه ګناه وه؟ د نسیم په مرګ خو زما لمسۍ ګلالۍ هم نامراده شوه.
چې زما زوی یې خوښ نه و ولې یې کوژده منله؟ زما زوی ته خو نجونې کمې نه وې.
شاګلې وریندارې د باندې ولاړ یو، د دې خبرو ځای نه ده. خو دا هر څه چې ته وایې په ګلالۍ پورې اړه نه لري.
څنګه اړه نه لري؟ هماغه لږ چې ګلالۍ یې خوښه وه زما زوی یې وواژه.
ستا زوی هسې خپل بیل ته لاستی پیدا کوو. کله چې نسیم د غلا په تور ونیول شو دا ډمامې یې شروع کړې.
زما زوی چې ژوندی و دا خبرې سپینه کړه چې دی غل نه و، او غله یې هم پیدا شول چې څوک و.
اوس ضرور نه ده چې زه ورته دا خبرې کوو. او وریندارې ګوره، چې بل ځلې د ګلالۍ نوم په دو خبرو کې یاد نه کړې.
ته خو ګلالۍ ښه یې، د مور نوم به یې هم یاد کړم.
شاګلې وریندارې، اور ته چې هر څومره پکی وهې هغومره لمنې لویږي. موږ خو ستا غم پردی نه ګڼو، ته هم داسې مه کوه. ګوره احمد ډېر ځنګ وروسته هغسې په یو لاس راغی، دا غم هم کم مه بوله، د هغه د یوه پوښتنه هم ونه کړه.
زه نور د هغو سره کومه خپلوي نه لرم، احمد هم د خپلو اعمالو سزا ولیده. خبره شوم چې له غلو سره یې کار کاوه.
د غلو سره یې کار کاوه یا نه؟ خو د غلو نه بدترو خلکو ته په پیسو پیدا کولو پسې تللی و.
دا ورځ هم تاسې پې راوستله، ولې مو ښځه په ولور ورته غوښته. بله ورځ مې زوی له بهر نه راځي، بیا دې عمیره پوښتنې ته نه راځي.
وی ظاهر په نسیم خبر شوی چې؟
نه نه نه، هغه د نسیم په مرګ نه دی خبر. خبر نه ده چې کشر ورور یې په تورو خاورو کې پروت ده.
بلې درنو اوریدونکو، د یو کلی زرغږونو ډرامې یوه بله برخه مو له ازادي راډیو څخه واورېده. تاسې کولی شئ دا ډرامه د دوشنبې ورځې د دوو بجو په خپرونه کې هم واورئ، خو د اونۍ د سوال په اړه ژوندی بحث بیا یوازې د جمعې په ورځ لرو. درنو اوریدونکو، په ډرامه کې تاسې واورېدل چې احمد د ولور پوره کولو لپاره څومره ستونزې ویني، او تر دې چې اوس یې خسرګنۍ ولور دوه چنده کړی. د قدیر دا غوښتنه آیا ظلم نه دی؟ آیا خسرګنۍ کولی شي له کوژدې یا نامزدۍ وروسته بیا نور شرایط کیږدي او که نه؟ په همدې اړه نن د دیني عالم سره خبرې کوو. زه یوسف زدران یم. درنو اوردونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم او په خپرونه کې راسره د افغانستان د علماو د علمي مجمع رئیس شیخ القرآن مولانا عبدالصبور میلمه دی. مولوي صاحب محترم، لطف او مهرباني مو کړې، مننه چې زموږ سره یې ستړي مشئ.
له تاسو نه هم مننه چې ماته مو وخت راکړ تر څو د ازادي راډیو له اوریدونکو سره خبره شریک کړم.
ډېر زیاته مهرباني، همیش په خیر راغلی. تاسو درانه اوریدونکو، هم که په دې اړه څه موضوعات لرئ کولی شئ زموږ سره یې همدا اوس په دې شمېرو شریک کړئ: 0909-203-1540. بله شمېره مو ده 0908-202-1550. زموږ سره د اړیکو د نیولو شمېرې دي. ښاغلی مولوي صاحب، دا چې ولور لوړ دی، دا چې باید څنګه وي؟ موږ په دې اړه بحث کړی، خو د شرطونو د پاسه شرطونه، آیا دا کار له ژمنې سره جفا نه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد و آله و صحبه اجمعین. د کوزدې نه مخکې یا په کوزده کې چې کوم شرایط طی شي، نو بس هماغه شرایط دي، هماغه شرایط دي. او په هغې شرایطو کې خدا کیدای شي چې یا د الک طرف او یا د انجلۍ طرف سو شیخ پل طرف نه، لکه د الک طرف سو شیخ پل طرف نه زیات کی په خپل رضامندی باندې او په خپل خوښه باندې، یا د انجلۍ طرف خپل طرف نه سو شیان معاف کی پریدي، نو هغه خو پروا نه کوي ځکه چې هغه په خپل رضامندی باندې. خو د مسلې دا بل اړخ چې د جلۍ طرف د ژمنو نه پس، د تعهداتو نه پس، او په کومو ژمنو او تعهداتو چې نکاح شوې ده د هغې نه پس چې څه شی زیاتی، دا شرعن درست نه دی، ناروا دی، او د ژمنې نه تیښته ده، د تعهد نه تیښته ده. او
په تیره هم بیا چې دا کار د یو آی په اساس وي، شاید مقابل جانب هم ځان کم وګڼي، په دې اتمن داسې به هم وي
عیبونه او مشکلات، دا خو د الله رب العالمین په لاس کې دي. نو دا عیب خو په جلۍ کې هم پیدا کېدای شي، عیب په الک کې هم پیدا کېدای شي. نو په شریعت کې داسې گنجایش نشته دی چې د عیب د وجه نه په الک کې عیب پیدا شي او عیب جن شي او بیا جلۍ چې دی خپل مهر زیات کړي.
او تاسو سره خبرې کوو، نور هم اوریدونکي هم زموږ سره اړیکې نیسي، د دې سوالونه هم اخلو. مهرباني، لومړی اوریدونکي اخلو، دا چې د کوم ځای نه اړیکه نیولې او څوک دی، خپله راته ووایه مهرباني. او جان هغه دې وویلې، فکر کوم مهرباني. په خیر راغلی د کاپیسا له ولایت څخه، ستړي مشئ، زموږ په موضوع باندې بحث روان دی او تاسو هم دا خپرونه اورئ. مهرباني،
افغانستان
او جانغه اوس دا پریکړه چې تاسو کړی دا عملی کیږي، واقعا سہولت پیدا کړی دی، ایجاد کړی دی؟
بالکل، دا خبره مجید ته کوم شرایط کومه نه ټول مجید دا هغه دا تاسو کې خو دا چې مجید نو څنګه دا وایي په کلمه ورته
او ډېر زیاته مهرباني. خیر سید، به کاپیسانه تاسو اړیکه نیولې وه، مهرباني. په همدې موضوع بیا هم پاتې کېږو، یو بل اوریدونکی اخلو. تاسو له کوم ځای نه اړیکه نیولې، نوم راته ووایه مهرباني. بلې
بلې محترم زدران صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم او تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. قاری صاحب پښتون یم.
قاری صاحب پښتون، ډېر زیات په خیر راغلی. خیر اوسې همیشنه اوریدونکي، همیشه مړی کني ولي خیر اوسې.
ژوند دی اوسې، ژوند مو په خیر سم ورزوم تر کړی ده. زه خو غواړم چې په دې باره کې ولن نظر وکړم، د اساس مولوي صاحب د مولانا صاحب پښتنه مشکل ایجادی توہین کول دوباره ولور یشول او یا په دې ودونه کې درانه مصرفونه کول. افغانستان د پښتون خرافات او رواجات جوانانه چې خسره ولړی پر زمي یزدی د دوغانه ول د ته موږ باندې ری وای اسلام
باندې ری او دا او بالکل هم داسې ده
او نو دې ته نو دې ته موږ باندې ری وای دا باندې ری چې بیا په پښتون سیمه کې باندې په دا اوس په کلم ترکمن علم کی په عرب علم کی زړه شمال خبره درته کوم او دا پښتنو سیمه کی دا خبره سچ کله دا دوی دوه تر ما بین باندې کوم مشکلات او کوم بدی راځي دا باندې پروسی بیا نو عمر د پاره چې شزه واده شي د عمر د پاره غ معصوم انجلی زوريږي باندې به خو سر کلار کړی او زوريږي نور لکه شزه چې په بول کیږي نو زما نظر دا دی په دې باره کې کله چې دا مرکه جوړه شي او دا ولور تعین شي او بیا دومره په دا بدلې پر وشي نو بیا دغه ملاس تاسو څنګه کړی دا ملک دا کښینی په دې مابین کې نکاح وتړي نو مزه مولانا سس پښتنه دا چې څنګه باید د سم راو ګرځول شو دا مسولیت چا دی ولې ملا صاحب هغه سره نکاح تړي ولې څنګه نه ورته وایي او په مسئولیتونه
دا کړی دي څنګه یې په کار دی ودیته ډیره زیاته مهرباني خغلی قریص پښتون ساس نظر مو واخیست او ساس پښتنم مهرباني مولیس محترم تاسو پښتنه وریده
نو اصل خبره خدا ده چې د اصلي تصور باید اصلاح اصلي تصور د نکاح په اړه کې هغه اصلاح زمونږ په وطن کې د نکاح په اړه کې د خلکو اصلي تصور د عمومي خلکو مزنه خلک بسامي عموما د خلکو دا تصور جوړ شوی دی چې دا خو زما لور ده دې باندې بخامه خازه پیسې اخلم دا یو عمومی تصور رو
خامخه
اصل کې همدغه تصور چې دی غلط دی انسان خرڅول کاغذ اولاد نو اولاد خرڅول خو تا ته روا نه دي کاغذ خور نو خور خرڅول خو روا نه دي تر دې پورې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې څوک آزاد انسان خرڅی نو آخرت کې به چې زه د هغه مقابله کې ودرېږم ان الله پاک په دربار کې مزه داغه په مقابله کې ودرېږم او لیکلي و انا حجیجو یوم القیامه زه به حجیجه ما زه به داغه مسكين وکالت کوم او زه به د په مقابل کې د الله په دربار کې ودرېږم اصل کې دا تصور د اساس نه د سر نه غلط دی چې خلک د خپل خور لور بیا کوي چې دا په صوبان دی وسونه ول ور وسونه مهر وسونه سشه وسونه سشه
خیر چې پښتون ممدا پښتنه وکړه
او زه هم دا خبره کوم اول خو باید دا تصور اصلاح شي دومره خبره دا چې په دې کار کې چې موږ د خلکو نه ولور اخلو هیڅ ګټه نشته لور خرڅو زوی ته خزه په پیسو اخلو نو څه ګټه خو پکې نشته هغه سړی به پکې ګټه وکړي چې لورګانې ډېرې او زمنې کمی نور خو عموما دا یو جاهلانه رسم دی او بېقفتیا ده بېقلتیا ده زوی ته په پیسو باندې خزه اخله او لور خرڅوه نو تا دپاره اولاد ته نکاح کول ډېر ګران او ستا لور چې څوک کوي هغه سر نکاح تړي هغه د پاره یو مشکل دی ایجاد کړه دې خو شرعي تصور دا دی چې د الک او د جنۍ په منځ کې کله نکاح کیږي نو یو مهر ټاکل شي هغه محرم چې دی هغه د الک د استطاعت او د جلۍ د کورنۍ او د هغه ټول شیانو ته کتل کیږي د هغه پرانا کې یو مهر ټاکل کیږي هغه مهر کوم بیا شریعت دا گنجائش ورکړي چې سم مهر معجل شي او سم مهر مؤجل شي یعنی سم مهر دسی چې هغه فوري ورکی الک او سم هر دسی چاغه روسته ورکی دنه کانه روسته د وادن او روسته یو تاریخ ورته وټاکل شي او اغه لک ورکی یعنی اغه تخفیف د پر د مسله شوی د تاخير او د تاجيل مسله د تخفیف د پر شوی چې دا شی اسان شي بل لري چې دومره مهر ای خودل چې د الک په استطاعت کې نه او نشي ورکوي دا صحیح نه دی
او ملي سپ دې الک مونږ خبرې کړې دي د قریص پښتن تکرا شو د افغانستان د علماو د مجمع د رئیس پایس باندې علما دلته کې نه نکاح مراسمو کې وال ور چټا کې په اکثره غونډو کې ولې د دوی مسولیت بل اخرت څه دی ولې دوی نه تحریموي دا موضوع
اصله مسله دا ده چې علماو کې خود سي امغږي نشته او موږ په پښتنه ټولنه کې یا د افغانستان ټولنه کې عموما دا روایت او عنعنات چې دي دا په دین باندې قوي دي یعنی یو سړی مطلق دینی خبره او ځکه نشي کوي ترسو هغه انانی سره او رسم سره ونتړي او ډیر د شیان دي چې هغه خلق دینی غني هغه دینی نه د انانه ده مثلا موږ ولور اخلو او د جلی هغه پیسې پلار خوري اغه د مہر پیسې کان اغه نو مول ورکی اغه بیا پلار خوري نو شریعت کې خود دې اس گنجائش په شریعت کې خود دې هیڅ گنجائش نشته دی چې ولور د پلار خوري یا ولور د اصل کې همدغه شی اصلاح شو چې پلار او ورور دپاره ولور خوړل حرام دي، ناروا دي، صحیح غلط دي، بیا به خل ډیر نه
مننه نه مولوی صاحب. زمونږ بل اوریدونکی همیشنی اوریدونکی توخی صاحب زمونږ سره اړیکه نیولې ده. او بخیر توخی صاحب، چې منتظر شوی مهرباني خبرونه ته بخیر راغلی، ستړی مشي.
مننه تر ټولو مخکې ته او استاد محترم دی صاحب مننه ته خپل د سلام
علیکم. وعلیکم السلام.
د زابل ولایت سره ټلیفون په کوم
مهرباني خیر ستیر بخیر راغلی توخی صاحب.
یو کومه نظر د نظر نه دا چې ګران ورورونه او فاسد ریواجونه دا باید ورکو. دا د ایمان الله علماء ورثه الانبیاء نو انبیاء او دا شنو دي کړو دا ایمان هم د غیونه کې دا هغه وراثت ته ځان کې په کتو د صدق او فلی کې دا کومه نظر ده. او له محترم مولوی صاحب زخمې دا پښتنه ده چې موږ کې دا چې ریواج ده چې دا ولور پلار واخی بیا ودا لور ته ووای وای دا ولور استاد دا لور بیا ووای وای ما دا در بخښلې د تاته
او شرم
نکړه رئیس کی بغل لري سدیش نو ام سدیش شکل لري دا بخښ پر څه کې کاکیږي پر څه ډول کیږي آیا دا بیا د شرم ور بخښي او بیا دا کولای شي وخت ور بخښي دا کور دوی کی عیال پیدا کی
خیر اوسې تو خیسه بیا بل اوریدونکو ما خلو ډیره زیات تمنا ستاسو اړیکنه مهرباني تاسو لکم زینې خپل نوم معرفي کړئ. بلې بلې تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده مهرباني د خبرونه وخت
کم
او بخیر راغلی مهرباني.
زه خورور کده د دستور سوالی کې تیری ورونه د تیر په رحمانه ډول باندې د غزوانان ته دا وسنی حالات کې صدا کم خارجي مملکو ته ځي دا خاص تر خاص زمدغه غل فارزي او زماده مولوی صاحب خطاب چې ولور کلار خرڅ کینو بیا څنګه دا وګوري خپل کلار ته تر راستي آیا د غل کلار سره چې بیرته ورته راته وو کې دی کلار او کوي نه کوي یعنی کاریګه خو نه خپل کومور کلار ته لاړ شي یا د ولور په خرڅ خاطر باندې غمیره د سره لانجه او کوي چې یاره ولې
اصل
خبر دادا چورا خلگوی علما ولی تحریمینا علما ولی کینن علما خود افراد نوم دے افراد دی ددی افراد میں تنسیق د دې لیډینګ د دې قیادت د دې رهنمایي د صحیح طریقه باندې رهنمایي کول د حکومت مسولیت دی. حکومت د حکومت مسولیت دی، وزارت حج اوقاف مسولیت دی چې هغه دغه موضوعاتو ته توجه ورکړي او علما پر غونډ کې علما سره په مشوره او منظمي کې او یو طرح ورکړي او یو لایحه عمل ورکړي او هغه باندې بیا چې د منظم کار وشي اوس څوک دی چې دا علما راټول کړي دونه مصرف څوک کوي شي دونه خرچه څوک کوي شي دونه روابط څوک لري.
اما هر عالم که خپل مسؤلیت خپل وګوري
دا کلم نه کیږي. اجتماعی موضوعاتو کې د ټول قوم خلاف د ټول قوم د انانو خلاف تصمیم نیول دغه مقابل کې ودرېدل دا چې په اجتماعي طریقه باندې ونشي او د اجتماعي قوت سره د خبرو چته نشي دا مسله چې نه حلېږي په دې طریقه باندې. او بل رور چې کوم پښتنه وکړه د زابل نه د مهر د بخل و دا فضول کار دی. په دې بخله باندې یا په دې بخشش باندې دا پلار دپاره حلالېږي نه. حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه. د یو مسلمان مال هغه پورې بل چاته نه حلالېږي تر څو پورې طیب النفس پکې شامل نه وي. طیب النفس دې ته وایي چې په خپله خوښه یې بخلی، څه شرم مسله پکې نه وي، څه حیا مسله پکې نه وي، څه عرف پکې نه وي، څه عنعنه پکې نه وي، څه نورې خبرې پکې ورسره تړلې نه وي. نو هغه صورت کې او هغه صورت کې خو به جلی هغه وخت کې چې کله واده شي او ماشومان پیدا شي او دی بیا وبخي نو بیا به صحیح شي.
او سروي ولسوالۍ نه اوریدونکي چاړي کې نیولې وه چې که چیرې اسلام خو اړیکو جوړول ته ډېر زیات ارزښت ورکوي، که چیرې دې له دې عمله خفګان ایجادېږي، جنۍ اړیکه شلوي، زوم اړیکه شلوي،
نو همدغه مسله ده چې قرآن عظیم شان کې هم احادیثو کې هم نبی صلی الله علیه وسلم صلی رحم باندې ډېر تاکید شوی. رحم پالل، خپلوي پالل، رشتې پالل او رشتې نه ماتول دا خو ډیره مهمه مسله ده. او ګوره مونږ چې هره ګناه کوو د هغې په نتیجه کې بله ګناه ایجادیږي، هره غلطي چې کوو د هغې په نتیجه کې بله غلطي ایجادیږي. خو د ورور چې کومه پوښتنه وکړه د نجلۍ پلار کر رای شي که پلار کر رای نه شي، اصل دا مسلې په داسې فقهي حکمونو باندې یا په داسې یو وچ فتوا باندې دا شی نه حلیږي چې په وچه فتوا باندې حل شي. دا ذهنونو آمادګي، د قناعتونو تبدیلي، د قناعتونو تغییر د لپاره کار دپاره.
خیر حسین، مولوی صاحب خبرونه وخت کم دی، بیرته که د ډرامې موضوع باندې یو سوال وکم، دا چې د احمد لاس ماتیږي د هغې باید لاسنیوی وشي که نه؟ همداسې شرایط ورته سخت شي، پیغورونه ورکړ شي، بالاخره څه وشي؟
دا خبره
ټولنه کې دا موضوع ډېره ده.
دا خبره مخکې ما کوله خو بیا کمال دونته سقط کړه. اصل دا مسله ده چې کوم سړی معیوب شي، مشکل ورته پیدا شي، هغه ورته پیدا شي، نو هغه سره خو پکار دي چې مرسته وشي، تعاون ورسره وشي، مهر کې ورته تخفیف وکړلی شي، ولور کې ورته تخفیف وکړلی شي، هغه سره مرسته وشي، آسانی ورسره وشي، ځکه چې هغه ته خو مشکل پیدا شو. یدې خدا مانند ده چې آسانی هغه ته مشکل پیدا شو تو نورم په باندې سختی کې، دا خو خلاف معقول او خلاف مشروع.
ډیره زیاته مهرباني. د افغانستان د علماو د علمي مجمع رئیس شیخ القرآن مولانا عبدالصبر تاسو سره خبرې خوږې وي. خیر اوسې. د اوریدونکو څخه مننه چې زموږ سره اړیکه ونیول. دا چې ننم ډېرې اړیکې ثواب نه شو کړی وبخښئ، ځکه چې خپرونې تفصیل ته ضرورت درلودو. زه یوسف ځدراڼ هم د خپرونې همدلته